بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران یډیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 8مه د 1440 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې 3مه او د 2022 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د امریکا د 40 کلنې واک په مودې کې د افغانستان د اقتصادي بېخبینیانو ورانیدل نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د قرآن په لوشې 19 پروګرام هم درته وړاندې کیږي، او په آخر کې به د نوښتونو 19 پروګرام هم واورئ. خوږو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالع لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو مهمو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. خارجي جاسوسي ادارو د ایران د کورنی جنگ پلان جوړ کړی. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس پریکړه کړې په ایران د سیاسي دباو لپاره دی، او د ایران او د افغانستان طالبانو چارواکو خبرې وکړې. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. خارجي جاسوسي ادارو د ایران د کورنی جنگ پلان جوړ کړی. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ټینګار وکړ، د خارجي هیوادونو جاسوسي ادارو د ایران د ویشلو او د کورنی جنگ لپاره پلانونه جوړ کړي دي. هغه زیاته کړه، د اسرایلو د جعلي رژیم جاسوسي ادارې او د لویدیځو هیوادونو ځینې سیاستوالان چې د ایران د ویشلو، ورانولو او د کورنی جنگ لپاره کومې نقشې او پلانونه جوړ کړي دي، باید پوه شي چې ایران لیبیا او سوډان نه دی. حسین امیر عبداللهیان په دوام کې زیاته کړه، نن سبا دښمنانو د ایران په بشپړتیا او ایرانی هویت باندې گزار پیل کړی، خو د خلکو بصیرت دښمنان نه هیله کړي دي. د سعودي عربستان د وهابي دیکتاتور ظالم رژیم ټلویزیون چینل ایران انټرنیشنل، دغه راز د انګلستان بی بی سي ټلویزیون او د امریکا غږ ټلویزیون او راډیوګانو په ایران کې د بلوا او د زیاتولو لپاره زیاتې هڅې کړې دي، او تر اوسه یې په زرګونو جعلي خبرونه او راپورونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي او اوس یې هم خپروي. اسلامي ایران د امریکا ناسمه ادعا په کلکه رد کړه. فارس خبری اژانس راپور کړی، په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي نمایندګۍ له ایران څخه یمن ته د توغندیو د استول کېدا په هکله په سیمه کې د امریکا د 5مې جنگي بیړۍ د ویاند ادعا دروغ وبلله. د ایران نمایندګۍ پرون اسوسیټیډ پریس خبری اژانس ته د یوه لیک په استولو سره یمن ته د ایران لخوا د توغندیو د 10 سونګو د استولو په اړه په سیمه کې د امریکا د 5مې جنگي بیړۍ د ویاند ادعا په کلکه دروغ وبلله. دغه ادعا په تیرې سه شنبې ورځ د امریکا د 5مې جنگي بیړۍ د ویاند لخوا شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي نمایندګۍ په دغه لیکې ټینګار وکړ، ایران ځان یمن ته د وسلو د استولو د بندیز په موضوع کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2024 پریکړه لیک رعایتولو ته پابند ګڼي. د ایران نمائندګي زیاته کړه تهران د دغه پریکړې لیک پر ضد هیڅ اقدام نه دی کړی او نه یې کوي او د بایکاټ له کمیټې سره چې دغه پریکړې لیک پر اساس جوړه شوې ده فعاله ملګرتیا لري او تر اوسه هیڅ داسې ادعا چې په دغو کلونو کې د ایران پر ضد د دغه پریکړې لیک د خلاف ورزۍ په اړه مطرح شوې دي نه ده ثابته شوې. د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي نمائندګي وویل ایران خپله ټوله هڅه کوي چې د اوربند د موافقې د احیا په څنګ کې په یمن کې د سولې او د ثبات د رامنځته کېدا لپاره د یمن د سیاسي ډلو خبرې په چټک ډول ترسره شي. د اټومي اژانس پریکړه لیک په ایران د سیاسي دباو لپاره دی. ایران خبري اژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی د امریکا او د دریو اروپایي هیوادونو اقدام ته په غبرګون کې ټینګار وکړ. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې تصویب شوی پریکړه لیک په ایران باندې د سیاسي دباو د راوستلو په هدف سره دی. هغه د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د ایران پر ضد د پریکړه لیک د تصویبیدا په زمینه کې د امریکا او د بریتانیا د فرانسې او د جرمني اقدام ته په غبرګون کې ویل د ایران اسلامي جمهوریت دغه پریکړه لیک غندي او هغه د نه منلو وړ او رد شوی ګڼي. ناصر کنعانی بیا ټینګار وکړ د ایران پر ضد د پریکړه لیک اصلي بنسټګرانو د ایران له وروستیو شرایطو په ناوړه استفادې او په ایران باندې د دباو د راوستلو په هدف او انګیزې سره د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې دغه پریکړه لیک تصویب کړی دی. داسې اقدام چې د اټومي اژان د نظر وړ موضوعګانو په پنی ډول د حل کولو په بهیر په منفي اغیز وشیندي. هغه بیا ډګینه کړه د دغه غیر ضروري او رنونکي پریکړه لیک وړاندې کول او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له ظرفیت او ځیګي څخه ناوړه سیاسي استفادې او ځلبیا د خپلو سیاسي هدفونو او د سیسو د مخته د وړلو لپاره د امریکا او د هغې د متحدانو حقیقي نیت په ښه ډول نندارې ته وړاندې کړی دی. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس هدفونه به محقق نه شي. زموږ خبریال راپور کړی په وینا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران دایمي استازی او سفیر محسن نظری اصل د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د ایران پر ضد پریکړه لیک رد شوی وبله او وی ویل دغه ایران ضد پریکړه لیک د بنسټګرانو سیاسي هدفونه به محقق نه شي. د ایران پر ضد امریکا د انګلستان جرمني او د فرانسې وړاندې شوی پریکړه لیک پرون په شپږویشتو موافقو او دوه مخالفو او دریو سپینو رایو سره تصویب شو. دا د ایران پر ضد دریم پریکړه لیک دی چې د اټومي تړون له اجرایي کېدا وروسته د صهیونیست رژیم په دباو سره د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمنې شورا لخوا صادریږي. د 2006 میلادي کال د جون په 19 او د 2022 میلادي کال د جون په 8 نیټه هم د اټومي تړون د دریو غړو هیوادونو انګلستان، بریتانیا انګلستان، فرانسې او جرمني لخوا د امریکا په ملاتړ سره ورته پریکړه لیکونه وړاندیز او تصویب شوي وو. د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د ایران پر ضد د پریکړه لیک د صادرېدا په زمینه کې د امریکا او د دریو اروپایي هیوادونو اقدام د ډیپلوماسۍ د رودې پر خلاف له بیړې ډک او غیر رغند اقدام بللی وو. دښمن د ایران د لامینځه وړلو کوشش کوي. زموږ خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ په چارو کې د وسلوالو ځواکونو د قمندانې سلاکار امیر خاتمی ټینګار وکړ دښمن غواړي نه یوازې جمهوري اسلامي بلکې ایران هم نه وي. هغه زیاته کړه د دښمن هدف په داخلي موضوعګانو باندې د ایران ښکېلول دي چې ایران په نړیوال ډګر کې د رول د لوبولو توان ونه لري. امیر خاتمی د پوځ د کمیټې د کارکوونکو قومندانانو او د مسؤلانو په ټول کې زیاته کړه د اسلامي ایران پر ضد د دښمن نننۍ جنگ د جنگ د پیژندنې په 44 سره یو ترکیبي جنگ دی. هغه زیاته کړه دښمن په کلتوري جنگ او د داعش او د نورو تکفیري ډلو د رامنځته کولو په ډګر او دغه راز په اقتصادي جنگ او د ایران پر ضد د ظالمانه بایکټونو په زمینه کې ماته خوړلې ده. امریکا او اروپایي هیوادونه او دغه راز د سعودي عربستان د متحد عرب اماراتو او د بحرین او د اردن په شان ځینې عرب هیوادونه ډېرې هڅې کوي چې د ایران بلواوې زیاتې کړي او دغه هیواد له ډېرو نامنیو سره مخامخ کړي خو د دغو هیوادونو کوششونه به ډېر زر ناکامه شي. د ایران پانګوالو او د طالبانو چارواکو خبرې وکړې. زموږ خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت پانګوالو او د طالبانو د حکومت د انرژي او د اوبو د وزارت لای په غونډه کې د دوه اړخیزه ملګرتیا په پراختیا ټینګار وکړ. په دغه غونډه کې چې د ایران د دوو پانګه اچونکو شرکتونو د مشرانو او د چارواکو او د طالبانو د اوبو د انرژۍ د وزارت د مرستیال مجیب الرحمن عمر اخونزاده پښتون سره په کابل کې وشوه، د دوه اړخیزه ملګرتیا او د ایران د شرکتونو او د افغانستان د انرژۍ د اوبو د وزارت ترمنځ د غږملتیا له پنجشیر سیند څخه کابل ته د اوبو د انتقال د پروژې په هکله بحث او د نظر تبادله وشوه. په دغه غونډه کې د ایران د پانګه اچونکو شرکتونو استازوی له پنجشیر سیند څخه کابل ښار ته د اوبو د انتقالولو لپاره خپلې پروژې د طالبانو د انرژۍ او د اوبو وزارت ته وړاندې کړې دي. د افغانستان د انرژۍ او د اوبو د وزارت مرستیال هم د ایران د شرکتونو په پروژې باندې له غور کولو وروسته د دوه اړخیزه ملګرتیا او د غږملتیا په پیاوړتیا ټینګار وکړ. طالبانو ډله چې په تېر میلادي کال کې واک ته رسېدلې ده، د ایران په شمول له ګاونډیو هېوادونو سره د اړیکو د پراخولو ته زیات ضرورت لري. طالبانو شیعه مسلمانان د ټولنې مهمه برخه وبلله. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د طالبانو د مشر ادارې مرستیال د هیواد شیعه مسلمانان د افغانستان د ټولنې مهمه برخه وبلل. د طالبانو د حکومت ریاست پرون په یوې بیانیه کې د افغانستان د شیعه مسلمانانو د علماو د شورا د مرستیال محمد اکبری په شمول د اهل تشیع له یو شمېر مشرانو سره د طالبانو د مشر د ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د کتنې خبر ورکړ. عبدالسلام حنفي په دغه کتنې کې ویل، د افغانستان ملت یعنی شیعه او سنی د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې د وړونو په شان ژوند کړی دی او د هیواد ترقی او د پرمختګ لپاره د دغه ملت اتحاد او پیوستون یو ضرورت دی. هغه ټینګار وکړ، د طالبانو حکومت قومي مسایلو ته له پام کولو پرته ژمن دی چې د خلکو غوښتنې او مشکلات حل کړي. محمد اکبری هم په دغه کتنې کې د زده کړې د ټولنیز او د پراختیا په ډګرونو کې افغانستان د شیعه ټولنې تر ټولو مهمې غوښتنې مطرح کړې او په یادو زمینو کې د طالبانو د سرپرست حکومت پر پام یې ټینګار وکړ. مخکې هم د ټولو قومونو پښتون سره د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول، د شیعه مذهب په رسمیت پیژندل، په حکومتي ادارو کې د شیعه مسلمانانو مشارکت او د جنودو ښوونځیو په کامل ډول پرانستل د افغانستان د شیعه علماو د شورا تر ټولو مهمې غوښتنې اعلان شوي وې. طالبانو د مسکو د غونډې هرکلی وکړ. زمون خبریال راپور کړی، د طالبانو د حکومت خارجه وزارت د افغانستان په باره کې د مسکو د غونډې د ترسره کېده پراخ هرکلی وکړ. د افغانستان په موضوع سره د مسکو یوه ورځنۍ غونډه د طالبانو د حکومت د استازیو له ګډون پرته د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د بېلابېلو هېوادونو د استازیو په ګډون سره پرون پای ته ورسېده. د ګډون کوونکو هېوادونو استازیو د مسکو د غونډې په پای کې د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو په ازادولو باندې د ټینګار په ترڅ کې د طالبانو لخوا د پراخ بنسټه حکومت په جوړولو ټینګار وکړ. د سوریې 800 ترهګر اوکراین ته انتقال کړی شوي دي. سپوتنیک خبري اژانس راپور ورکړی، د سوریې په ادلب ولایت کې ځایي سرچینو د روسیې د پوځ پر ضد د جنگ لپاره اوکراین ته د داعش ډلې په شمول د 800 ترهګرو د استول کېدا خبر ورکړ. د سوریې په شمال لویدیځ کې په ادلب ولایت کې ځایي سرچینو پر نو ویل، اوکراین ته د دغو ترهګرو د استولو عملیات په تیرو دوو اونیو کې په دوو مرحلو د هیات تحریر الشام یعنی جبهه نصره ډلې په غوښتنې سره ترسره شوي دي. تحریر الشام وهابي ترهګر ډله د سوریې د ادلب ولایت د شمال لویدیځ ځینې سیمې په خپل واک لري. بریتانیا له سخت اقتصادي ځوړتیا سره مخامخ ده. هیر نه خبري اژان د بریوایي د بریتانیا د مالی وزیر جیرمی هاند دغه هیواد د مرکزی بانک له مشر وروسته پارلیمان ته د انګلستان د راتلونکي کال د بودیجې د وړاندې کولو په وخت د خپل هیواد اقتصادي حالت ځوړتیا لرونکي وبله. هغه پر نو ویل، راتلونکي کال د بریتانیا داخلي نت خالص تولید یعنی جی ډی پی 1.4% کمیږي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د امریکا د شل کلنې واک په مودې کې د افغانستان د اقتصادي بهبنیان او رانیدل نومیږي. په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د اقتصادي چارو وزیر د امریکا د 40 کلن نیواک د دې هیواد اقتصادي بهبنیانو دوراني د اصلي لامل وبلو. د طالبانو په حکومت کې د اقتصادي چارو وزیر کاری دین محمد حنیف ویل امریکا په افغانستان کې د خپل 40 کلن نیواک په موده کې هیڅ کله د دې هیواد بهبنیانو ته توجه نه ده کړې، بلکې د افغانستان شته بهبنیان هم لا پسې ورانی کړي دي. حنیف د افغانستان د مواصلاتي لویو لارو او د افغانانو د ناوړه اقتصادي حالاتو په تپ اشارې سره جوته کړه. د 40 کلن اشغال په دوره کې ترانسپورټي بهبنیان او د تولید د فعال کېدا په لړ کې خوځیدونکو اقتصادي عواملو ته هیڅ توجه نه ده شوې. د طالبانو د اقتصاد وزیر دا غراز بیا وویل چې د اشغال په دوره کې افغانستان کې په نشو د روغدو کسانو شمیر هم په بېساري ډول زیات شوی او اوس افغانستان کې کابو 2.5 میلیونه نشیان موجود دي چې دا د امریکا د نیواک یو بله شمه ډلې وه. د امریکایانو له لورې د افغانستان د بهبنیانو د ورانېدا په هکله د طالبانو د اقتصاد وزیر ویناوې هغه تری حقیقت څرګندوي چې تر راتلونکو لسیزو پورې به د افغانستان په پرمختګ سیوری وغوړوي. امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر 12 نیټې له حملو په پلمې سره افغانستان ونیوه. په دغه هیواد کې د خپل 40 کلن ناکامه حضور په موده کې چې ناټو هم ورسره ملګری و د افغانانو لپاره د نمونه او رنیو شو میراث په ځای پرېښوده. امریکا ادعا کوله چې په افغانستان کې د خپل شتون په موده کې د ټیروریزم د لامینځه وړلو په ترڅ کې به د نشه ییزو موادو د کښت او نورو هیوادونو ته د قاچاق مخنیوی وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال نه یوازې ټیروریزم لامینځه نه نړه، بلکې پیاوړی شو او دغه هیواد کې بې ثباتۍ هم واکمنه شوه. د نړیوالو ادارو له لورې خبرې شوې راپورونه وایي چې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د شتون پر مهال د نشه ییزو موادو کښت او تولید 40 چنده زیات شوی دی او پراخو ځمکو کې نشه ییز مواد کرل شوي دي. د تش په نامه شعارونو په چوکاټ کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي مداخلې پایلې ډیموکراسۍ نه، بلکې د لسګونو زرو انسانانو وژله، ناامنۍ او بېوزلي وه. هغه تش په نامه ډیموکراسۍ چې په کې په ټولو ټاکنو کې پراخې درغلې کېدلې. له ټیروریزم سره د دروغجنې مبارزې تر عنوان لاندې امریکا د افغانستان د بهبنیانو د ورانولو په اخوا له نیواک نه وروسته هم دغه هیواد سره دښمنۍ ته دوام ورکړی او د افغانستان د شتمنیو په کنګل کولو سره د بایکاټونو اقتصادي دباونو سیاست غوره کړی چې د افغانانو د ورځنیو چارو او عوایدو په وړاندې ستونزې رامنځته کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان خلکو کې تمه درلودله چې امریکا له دغه هیواده د وتلو وروسته د خپلې بېمعنا جګړې غرامه د افغانستان حکومت او ولس ته ورکړي. د افغانستان د صحت عامې د وزارت له راپور سره سم د امریکا د جنگ او جګړو له کابله د افغانستان د پوره 46% له نفسیاتي او عصبي ناروغۍ څخه ځورېږي چې اکثره پکې ښځې دي. د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د نفسیاتي چارو ماهر ډاکټر پریدون لطیفی وایي له بده مرغه د بېروزګارۍ او ناوړه اقتصادي حالاتو او جنگ جګړو له کبله د خلکو رواني او نفسیاتي ناروغتیا له خطرې سره مخامخ شوې ده او اکثره مېرمنې او زلمیان له نفسیاتي ستونزو څخه ځورېږي. د سیاد پراختیایي بانک له راپور سره سم افغانستان په دنیا کې تر ټولو کمزور اقتصاد څخه برخمن دی او له نیمایي زیات وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه ډیری زمونو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې و منی عزیزانو، اوسم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور د میاشتې له 28 او د 2021 میلادي کال د نومبر له 13 نیټې سره برابر ده. شپګاویا کال په خوا د 1425 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه مجاهد عالم آیت الله شیخ مرتضی اشتیانی وفات شو. هغه په 1228 هجری لمریز کال کې په تهران کې وزیږید. د هغه پلار میرزا حسن اشتیانی یو مبارز او ښکېلاک ضد عالم و. شیخ مرتضی اشتیانی د اسلامي علوم زده کړې ل خپل پلاره پیل کړې او څه موده وروسته د نجف اشرف خار ته ولاړ او د اجتهاد لوړې درجې زده کړې وکړې. هغه د خپل پلار په شان د حکومت له ظالم او استبداد شاه سره په مبارزه کې ځلانده کارنامه لري. هغه په ایران کې د مشروطه غورځنګ له فعالیتونو او آزادۍ غواړو څخه و. همداراز دغه روحاني مبارز تل د رضا شاه پهلوي له دیني ضد او مستبدانه سیاستونو سره مخالفت کاوه او په همدې وجه تر دریو کلونو پورې تر نظر لاندې و. او په عین حال کې آیت الله اشتیانی تدریس او د نامتو شاګردانو روزنو هم هیره نکړه او ډیرو عالمانو د هغه له محضره استفاده وکړه. نه 50 کاله پخوا د 1918 میلادي کال د نومبر په 13 نیټه جنرال عبدالسلام عارف په عراق کې قدرت ترلاسه کړ. هغه په یوې خونړۍ کودتا کې د عراق د دفاع وزارت په ماڼۍ په بمباری سره عبدالکریم قاسم وواژه او په خپله قدرت ته ورسید. د ویلو ده چې عبدالکریم قاسم په 1950 میلادي کال کې د یوې خونړۍ کودتا په بهیر کې په عراق کې پادشاهي نظام ختم کړ. عبدالسلام عارف په عراق کې د خپل قدرت له پیاوړي کولو وروسته د بعث ګوند غړي چې د هغه کال له فروری میاشتې احساسي حکومتي پوسټونه په لاس کې وو څنګ ته کړل. عارف د قدرت له ترلاسه کولو درې کاله وروسته په یوې هوایي پیښه کې ووژل شو او د هغه ورور عبدالرحمن عارف ځای ناستی شو. درې څلوېښت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه په تهران کې د ایراني محصلینو په وسیله د امریکا سفارت له نیولو دوه اونۍ وروسته د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه په حکم برمته شوي ښځې او تورپوستې آزاد شول. دغه سفارت د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د دسیسې او جاسوسۍ لپاره یو مرکز و او په همدې وجه د هغه کارکوونکي د محصلینو په نظر کې د امریکا د جاسوسانو په توګه و. خو امام خمیني د انسان دوستانه اړخونو له لحاظه او له هغه ځایه چې د امریکا په ټولنه کې ښځې او تورپوستې له تبعید او ظلم سره مخامخ دي د هغوی د آزادولو حکم ورکړ. محصلینو ته د امام له لیکو یوه برخه داسې ده: اسلام ښځو ته ځانګړي حقوق قایل دی او تور پوستې چې یو عمر یې د امریکا تر دباو او ظلم لاندې ژوند کړی شاید په جبري توګه ایران ته راغلی وي، نو د هغوی سزا به په هغه بڼه کې چې جاسوسي یې ثابته شوې نه وي کمه کړی. په دې ډول برمته شوې 14 ښځې او تور پوستې آزاد شول. وویشت کاله پخوا د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه یو ناستړی کېدونکی مجاهد او فاضل آیت الله غلام حسین جعفری حمدانی وفات شو. هغه په 1250 هجری لمریز کال کې د ایران په لویدیځ کې له حمدان سره نږدې وزیږید او په زلمیتوب کې د دیني زده کړو لپاره هغه ښار ته ولاړ. آیت الله جعفری له 15 کاله وروسته د خپلو معلوماتو د بشپړولو لپاره د قوم علمیه حوزو او وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د اجتهاد درجه ترلاسه کړه. هغه ایران ته له ستنېدا وروسته له تدریس سربیره د پهلوي فاسد رژیم سره د مبارزې په موخه د امام خمیني رحمت الله علیه د مبارزو سره مبارزانو سره یو ځای شو او په دې لار کې په ظلمونو ونیول او زنداني کړای شو. د غمیرنی عالم تل د بادشاه د رژیم په ظالمانه سیاستونو نیوکه کوله او په دې عقیده و چې حکومت باید خپل مشروعیت د اسلام له مکتبه ترلاسه کړي او د دغه مبین دین له قوانینو سره سم عمل وکړي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دادی د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره زافاطمی لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، که تاسو ته په یاد وي په تیره برخه کې د واقعي سورې څلور ویشتم آیت ته رسېدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه سورې له یو څلویښتم تر شپږ پنځوسمو آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د قرآن شریف د واقعي د مبارکې سورې له یو څلویښتم تر شپږ څلویښتم آیتونو تلاوت. هل تجي لوي خداي فرماي
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
دغه آیتونو ترجمه داسې ده: او د چپ یعنی ګس اړخواله، څه یعنی څوک دی د چپ اړخواله؟ دوی به په ګرم باد او ډیرو تودو اوبو کې وي، او د تک تور لوګي په سیوري کې به وي، چې نه به یخ وي او نه به د عزت یعنی فایده من وي. بېشکه دوی له دې نه مخکې په دنیا کې په نعمتونو کې پالل شوي او سرکشو، او دوی په ډیره لویه گناه یعنی کفر باندې دوام او اصرار کاوه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو وویل چې د واقعي سورې د آیتونو په اساس خلک به په قیامت کې درې ډلې وي. یوه ډله د مقربانو او بله د نیکمرغه کسانو ده چې جنتیان دي، او دغه کسان په تیرو آیتونو کې در وپیژندل شول. دا پروګرام د دریمې ډلې کسان معرفي کوي او فرمایي: کوم کسان چې عمل نامه ورته په کیڼ لاس کې ورکول کیږي دوژخیان دي، او تر دې لوی مصیبت نشته چې انسان دوژخي شي. د جنتیانو په اپوټه چې د رڼو چینو او زړونو او د ویالو ترڅنګ د ګورو او لوړو شایسته ونو لاندې به یې ډېره ښکلې میلمستیا کیږي، دوژخیان به په ډېر تک تک تور او سخت لوګي کې وي چې له اوره به راپورته کیږي، او د تندې ماتولو لپاره به په سوزنده اوبه ورکول کیږي چې د هغوی تنده به لا ډیره زیاته وي. آیتونه په دوام کې د هغوی د دوزخی کېدو سبب بیانوي او فرمایي هغوی په دنیا کې داسې مست او په خپل مال او مقام مغرور و چې د پیغمبرانو خبرې او آسمانی کتابونه یې بیخي اوریدل او پیژندل نه، نو ځکه یې ورته بد کارونه ښکلې ښکارېدل او په ناوړه کارونو او لویو ګناهونو یې ټینګار کاوه.
رانو قدرمنو اوریدونکو، له دغو مبارکو آیتونو څخه دا درسونه زده کولی شو. لومبه، ډیر زیات عیش عشرت او په مزو چرچو کې ژوند کول چې انسان له خدای او قیامت غافل کړي، د انسان لپاره د ډیر بد انجام سبب کیږي او هغه هلاکت او بدمرغۍ ته رسوي. دویم، د ګناه کول انسان نه دوزخی کوي ځکه چې د توبې امکان ترې وي، خو د ګناه پرله پسې کول او پر دوام یې ټینګار سبب کیږي چې انسان د ګناه په بدوالی او سپکوالی پوه نشي او په نتیجه کې له بدو کارونو او ګناه څخه لاس وانخلي. او دریم، په ژوند کې غرور او مستی د ګناهونو د کولو زمینه برابروي او د دغه لارې دوام د انسان لپاره خطرناک دی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قدرمن اوریدونکو، اوسم د واقعه د مبارکې سورې له 28 تر 50 آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی فرمایي:
وکانو یقولون ائذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم.
جباره او دوی بویل: آیا کله چې مونږ مړ شو او خاورې او راسته هډوکې شو، آیا پر اختیار او یقینا به مونږ بیا راژوندي کولی شو؟ او آیا زمونږ ړومبني پلانونه هم؟ ته دوی ته ووایا چې بېشکه ړومبني او ورستنی خلک، دوی به خامخا د معلومې ورځې مقرر او ټاکلي وخته راجمع کولی شي.
ګلونو اوریدونکو، د دغې ډلې د دوزخي کېدو یو بل سبب دا دی چې دوی د قیامت په اړه د الهي پیغمبرانو په خبرو پورې خنداګانې کولې. دوی به ویل: څنګه ممکنه ده چې زموږ پلرونه او نیکونه چې له تنو یې څه نه دي پاتې او هډونه او بدنونه یې په خاورو بدل شوي او په مختلفو ځایونو کې خپاره دي، یو ځل بیا راژوندي شي؟ قرآن کریم په ځواب کې فرمایي: دا کار د خدای قدرت ته آسان دی او د خدای دغه وعده به ضرور پوره کیږي. انسانان د حضرت آدم له زمانې تر آخري انسان چې د دنیا ته راځي، ټول به په یو خاص ځای او وخت کې را حاضرولی شي او د خپلو کړو جزا او سزا به وویني.
گرانو ملګرو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه، کافرانو د قیامت منکران د قیامت په ناممکن والی هیڅ روښانه او پریکنده دلیل نه لري او دغه شی یوازې له ذهنه یو لري او ناشونی څیز ګڼي. دویم، ځینې کسان هڅه کوي چې د خدای تعالی او قیامت په اړه خپل شکونه او شبهې په ټولنه کې خپرې کړي او نور هم بیلاری کړي، چې دا کار ډیر خطرناک دی. البته د مؤمنانو دنده ده چې دغه شان شبهو او اعتراضونو ته مستدل او څرګند ځوابونه ورکړي. او دریم، په قیامت کې به په یو ټاکلي وخت کې ټول خلک را حاضرولی شي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
قدرمن اوریدونکو اوسم د واقع د مبارک سورې ل یو پنځو سم تر شپږ پنځو سم آیتونو تلاوت وکړي. هلته چې لوی خدای فرمایي:
ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين.
دا دغه مبارکو آیتونو ترجمه داسې ده: بیا به یقینا تاسو ای گمراهانو تکذیب کوونکو خامخا خوړونکي به یې د زقوم لونې نه، نو له هغې نه به خېټې ډکوونکي یې. بیا به تاسو د دغه یعنی خوړل شوي زقوم له پاسه تودې اوبه څښونکي یې، نو د ډېرو تګو اوښانو د څښلو په شان به څښونکي یې. دا د بدلې یعنی قیامت په ورځ د دوی میلمستیا ده.
د تیرو آیتونو په دوام کې چې په دوژخ کې د ګناهکارانو ځای ته اشاره کوله، دا آیتونه د هغوی خوراک او څښاک بیانوي او فرمایي: د جنتیانو په اپوټه چې له ډیرو خوندورو خوړو او میوو به برخمن وي، دوژخیان به مجبور وي چې د دوژخي ونو ترخې او بدبویه میوې په ډیر حرص او شوق سره وخوري چې خېټې پرې ډکې کړي. خو څه فایده؟ دا کار به یوازې د هغوی درد او کړاو زیاتوي. او کله چې خپل خېټې له دوژخي خوړو ډکې کړي، تند به پرې غالب شي او د هغو اوښانو په شان چې د تندې ناروغي لري، د دوژخ سوزونکې اوبه به دومره وچشي چې خېټې به یې ور وسوځوي، خو تنده به یې نه ماتیږي. البته دا سخت عذاب د هغو کسانو لپاره دی چې په حق پوه شوي، خو د ضد او دښمنۍ له مخې یې منلو ته تیار نه دي. هغه کسان چې د شکونو او شبهو په خپرولو سره نور کسان هم بې لاره کوي.
محترم اوریدونکو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه داسې ډېر کسان شته چې بې لارې دي خو آخر هدایت مومي. هغه څه چې له هر څه زیات خطرناک دي دا دي چې گمراهي د تکذیب، انکار، ضد او دښمنۍ له مخې وي. او دویم، بې له شکه خدای تعالی عادل دی او هیڅکله په چا ظلم نه کوي. په حقیقت کې هغه سختۍ او عذاب چې دوزخیانو ته رسیږي په دنیا کې د هغوی د خپلو بدو کارونو او عملونو پایله ده.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. او موږ هم په آخر کې د خدای تعالی له حضور څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ د دوزخیانو له ډلو څخه وژغوري. انشاءالله تعالی بیا د دغه سورې یعنی د واقعې سورې نور آیتونه په یو بل پروګرام کې به تاسو ته وړاندې کړو. نو تر هغه وخت تاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نوښتونه
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
د نوښتونو نومې لړۍ له نننۍ وقفې وروسته سره ستاسو په خدمت کې دی. دوستانو په دغه لړۍ کې په ایران او نړۍ کې د تر ټولو وروستیو علمي، کلتوري، هنري او اقتصادي بریاو او پیښو په باب در سره غږیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو د نننه پروګرام هم د ټکنالوژي په برخه کې ل یو پزړه پوری مطلب سره پیلو. د ایران خیام نومې سپوږمکې د 2022 کال د سپتمبر په 8 نیټه په قزاقستان کې ل بایکونور فضایي مرکز څخه په بریالیتوب سره فضا ته وتوغول شو. دغه سپوږمکې په 600 کیلوګرام وزن سره د سایوز پلیټ فارم په وسیله د ځمکې 1500 کیلومتري مدار ته وتوغول شو. د دغه سپوږمکې عملیاتي عمر 15 کاله اعلان شوی دی. د ایران د فضایي ادارې د اعلان لمخې د توغونې لومبنۍ مرحلې په بریالیتوب سره ترسره شوې او خیام سپوږمکې هم اوس د مدار په منتقلونکي بلاک سره خپل نهایي مدار ته، یعنی 1500 کیلومتري مدار ته د منتقلېدو په حال کې ده. خیام سپوږمکې یوه لری سنجونکې سپوږمکې ده چې له سپوږمکې څخه له کنټرولونې او استعمالونې سره اړونده درست فرمانونه له همهغه ړومبنۍ ورځې څخه او له توغولو سمدستي وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت په خاوره کې د اطلاعاتو او ټکنالوژۍ او ارتباطاتو له وزارت سره په اړونده فضایي مرکزونو کې دیرا د ایراني او کارپېژاندو په وسیله ترسره کیږي او صادریږي. د سپوږمکې د عملیاتو د کنټرول مرکز د خیام سپوږمکې د سپوږمکیزو فرمانونو او ډیټا ترلاسه کول او لیږدول دي. یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت په خاوره کې او د ایران د فضایي ادارې د مدیریت او په هغو ځایونو کې د ایراني او انجینرانو او څیړاندو تر نظر لاندې ترسره کیږي.
د ایران د فضایی ادارې یوازې سوله ایزو او غیر پوځي موخو او فعالیتونو ته په پام سره د خیام سپوږمکۍ تصویرونه او ډیټا په مختلفو کرهنیزو، طبي سرچینو، ژواک چاپیریال، آبی سرچینو، قانونو او د سرحدونو د معلومونکو او د غراز د ناببره او طبیعي پیښو په حوزو کې د دغه هیواد د مدیریت او پلانونې د توانمنیو د لوړتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي او د دغه هیواد دفاعي ځواک د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له تخنیکي او ستراتیژیک پلوه خپلې مخصوصې او ځانګړې لارې تعقیبوي. د تهران د صنعتي شریف پوهنتون د فزیک پوهنځي د څیړاندو په یوې علمي بریاو کې د سوپر میسیو په نامې سره یوه توره چاله کشف کړی شوه چې د لمر په وړاندې 1,000,000 جرم لري. د یوه نجومي په وینا د فورمی سپوږمکیزې ډیټا څخه په استفادې سره د صنعتي شریف پوهنتون د فزیک پوهنځي څیړان توانېدلی دي د ګاما نومې آتشفشان وپیژني چې د یوې تورې چالې له نږدې یا همهغه بلیک هول څخه نږدې د لمر د جرم په وړاندې په 1,000,000 جرمي سره تیر شوي. د ګاما آتشفشان د ګاما هغو وړانګو شیندلو ته ویل کیږي چې له کهکشانه وراخوا موږ ته رسیږي. د صنعتي شریف پوهنتون د دغه څیړان په وینا د دغه څیړنې نتیجه چې په 2021 میلادي کال کې د سره فزیکل نومې جنرال خبرونې کې چاپ او د دغه تورې چالې یا بلیک هول د شتون د بیا تایید دا نتیجه تیرونې په همدغه خبرونې کې خبره شوې دي. د ویلو ده د ګاما آتشفشان له کهکشان وراخوا تر ټولو زیات انرژي لرونکې پیښې دي. دغه پیښې د لومړي ځل لپاره په 16 میلادي لسیزه کې کشف شوې دي. په وروستیو لسیزو کې د سویفیت او فورمی په څیر د ګاما فضایي ټیلیسکوپونو د کار په پیلیدا سره د دغو پیښو رابرسیره کې دا ډیره زیاته شوې ده. پا په دې توګه چې د دغو آتش فشانونو څخه یو شکل سره نقشه برابروي او د دوی د ځانګړنې او سرچینې لپاره لا ښه ماډلونه ترلاسه شوي دي.
دوستانو په یو بل بریا کې د لرغون پیژندون کې ډله د عملی پلاوی د یو غړي ډاکټر رحیم ولایتی په مشره د تهران پوهنتون لرغون پیژندې ډلې له لس کلنې څېړنې او میداني زیار وروسته بریالی شوې چې د اوجان تاریخي ښار وپیژني او د هغه د حکومتي ماڼۍ ځینې برخې د خاورې او ځمکې له لاندې څخه را بهر کړي. د ولایتي په وینا په دغې ارزونې او هڅه کې د اوجان تاریخي ښار د انګړ کابو 95 هکټره له 2006 کال رانیولې تر 2022 کال پورې مودې کې د تهران پوهنتون د څېړنیزې ډلې د وګړو د زیار او څېړنې او میداني کارونو له امله تر څرګنده شوې ده. د ارزونې په دغه پړاو کې د تهران د پوهنتون د لرغون پیژندنې ډلې په وسیله د اوجان تاریخي ښار د دقیق ځای جغرافیا او تاریخی متنونو کې د اوجان ښار په باب د وړاندې شوو شمیرنو او مهمو مستنداتو څخه په استفادې سره کابو 200 تاریخي انګړونه او برخې پیژندل شوې دي. د دغه څېړن په وینا د اوجان په تاریخي ښار کې د فیروزو د کانو په ښکلا سره د ایلخانی جامونو ماتو لوښو په څیر شیان کشف شوي دي. که څه هم د دغو خټینو لوخو او شیانو کشفیدا ارزښت منه ده، خو هغه څه چې دغه زیار ډیر با اهمیت کوي د دغه ښار او د ایل خانیانو د حکومتي کلا د معماری او د معماری آثارو ارزښت دی. د سلجوقیانو او ایل خانیانو د پړاو او دغه راز د ښار په محدودې کې د اوس مهال د څلورو اسلامي هدیرو پر موندلو سربیره د ښار د تاسیس له وخت راهیسې باقی پاتې د تر ټولو لوی ودانې په توګه چې په ایل خانیانو پړاو کې مرمت او بیا رغول شوې ده د ښار د حکومتي ارګ او کلا پیژندنه ډیر اهمیت لري.
همداراز د سلجوقي او ایل خانی پړاو څخه د دوو قبرونو د دوو سترو برجونو او د ښار په لویدیځې جبهې کې د ستړې مشې ځای شواهد هم ترلاسه شوي دي چې احتمالا د ایل خانی پړاو د بودایي معبد د څو څمڅې کارندوالۍ درلودلې دي. په دغو کندونو او کارونو کې د حکومتي ارګ یا کلا د سترې ودانۍ برهني دیوالونه او ګردي برج باندې مشتمله یوه ټولګه رابرسیره شوې ده. د اوجان تاریخي ښار په بشپړه ډول په خاورو کې خښ شوی چې په ترسره شویو هلو ځلو او څېړنو سره د حکومتي کلا په شمول د ښار ځینې ځایونه کندل شوي او له خاورو یې بهر راوستل شوي دي او اوس یې ساتل کیږي. د ایران د آذربایجان شرقي ولایت د کلتوري میراث د عمومي ادارې په غاړه دي. د ایران د ټاټوبي پراختیا او د آب و هوا او جغرافیایي ډولوالۍ له عمل شوی دی څو دغه هیواد د خوشبویه لرونکو ډیرو ډول ډول بوټو د کښت او پرورش په زمینه کې په یوه پام وړ هیواد باندې شي چې البته ډیر زیات ډوله بوټي د ایران ځای دی. په همدا وروستیو د تهران د صنعت شریف پوهنتون د علم او ټکنالوژۍ په پارک کې ډیری یوه شرکت د استحصال بدلولو او په ارزښمنو محصولاتو د ایران د ځایي بوټو د بدلولو آیډیا د خپل مخصوص بشپړ ماډرن ټکنالوژۍ په اساس تعقیب کړی ده. د دغه څو کلنې هڅې نتیجه له هر ډول کیمیاوي موادو څخه د پاک په بشپړ ډول ارګانیک غوړې او د جرانیول منیټول لینانول او لیمنن په څیر د بوټو اغیرشیندونکي مواد د ایران د ځایي بوټو د ویستلو په شان ډیر محصولات دی چې په مختلفو صنعتونو کې کارندوالۍ لري او همدا اوس له دغه هیواده بهره له بهره تامینیږي.
د دغه پوه بنسټ شرکت د مشرې سومیا میر صادقی په وینا له ورته داخلي او حتی له بهرنیو شرکتونو سره د دغه شرکت د توپیر یوه مهمه ځانګړنه د وستنې لپاره له ډېرې پرمختللې ټکنالوژۍ څخه استفاده ده چې دغه ټکنالوژي زموږ شرکت لره مخصوصه او ځانګړې ده او داخلي او حتی بهرني شرکتونه دغه ټکنالوژۍ ته لاسرسی نه لري. همدغه ټکنالوژي په دغه شرکت کې د بشپړ خالصو غوړیو او بوټو د وستلو د تولید سبب شوی چې د دوی داخلي ورته نمونه نشته. دغه شرکت د مشر په وینا د شرکت نهایی او فاینل موخه د داخلي تولید د خوشبودارو درملیزو بوټو د کښت له لوړ توانه ګټه اخیستل، په خپل تخنیکي پوهې باندې په تکیه سره په ډیر لوړ کیفیت سره د مختلفو صنایعو لپاره په غنی شوو ترکیباتو یې بدلول، او بالاخره د اسعارو د وتلو او له بهرنیو تولیداتو سره لا کم اړوندوالی دی. البته د کورنی بازار د اهمیت ترڅنګ د محصولاتو لوړ کیفیت ته په پام سره زموږ شرکت له نړیوالو باوري مرکزونو څخه د طبي او ارګانیک ترکیباتو سره اړوند د معتبرو گواهیانو د ترلاسه کولو اقدام هم کړی دی چې نتیجه به په نږدې راتلونکي کې نړیوالو بازارونو ته د دغه شرکت د محصولاتو صادرېدل وي. دا چاره سبب کیږي چې ایران هم د ځینو بوټو د محصولاتو یعنی پروډکټس په تولیدونکو هیوادونو کې شامل شي چې تر دې دمه برخه نه و.
ډیر زمان اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر تم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ. Thank you.